د ماسپخین دوه بجې شوې زموږ غاګله آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د آزادۍ رادیو دا یو سات خبرونه تر دریو بجو د ځوان فکر د پروګرام لپاره ځانګړې ده. همایون هیواد د دې خبرونې کوربه دی چې په څو شېبو کې به سټوډیو ته راشي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې زه احمد تکلې وړاندې کوم. د افغانستان د بشري حقونو او ښځو لپاره د امریکا ځانګړې استازې رینا امیری وایي طالبان چې ادعا کوي افغانستان د اقتصادي خپلواکۍ لور ته روان دی، نشي کولی د هیواد د نیمایي وګړو د زده کړې او کاري فرصتونو پر حق سترګې پټې کړي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې له شپږم د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر تعلیم د بندیز 400 ورځې پوره شوي، میرمن امیری لیکلي چې طالبان په زیاتېدونکي ډول نجونې د زده کړو له بهیر څخه بې برخې کوي او په ځانګړي ډول هزاره نجونې او ښځې په نښه کوي. هغې لیکلي د کره راپورونو له مخې طالبانو د کابل پوهنتون له لیلیې هزاره نجونې هم ایستلې دي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت څه موده مخکې د کابل پوهنتون د لیلیې څخه د څو نجونو ایستل تایید کړل، خو ویل چې علت یې د لیلیې له اصولو سرغړونه وه. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وایي له ناورین ځپلو ښځو سره د مرستې لپاره په ټول افغانستان کې یو شمیر مرکزونه جوړوي. د ادارې پرون پر ټویټر دا خبر ورکړ. د ټویټ له مخې له ملګرو ملتونو سره به په دې کار کې د جاپان حکومت، د ژغورنې نړیواله کمیټه یا آی آر سی او د ښځو ځینې ټولنې مرسته وکړي. تمه ده چې څه باندې 15,000 مېرمنې د دې پروګرام له لارې مرستې ترلاسه کړي او تر څنګ به یې د خپلو غونډو لپاره یو ځای هم ولري. د طالبانو حکومت په کابل کې پر مخدرو موادو د روږدو کسانو د درملنې لپاره د یو 15,000 بستریز مرکز د جوړېدو خبر ورکوي. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت نشراتي معین مهاجر فراهی پر ټویټر ولیکل چې د دې مرکز د جوړېدو چارې 90% بشپړې شوي او په یوه میاشت کې به د روږدو کسانو ځای پر ځای کول پکې پیل شي. د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې په افغانستان کې د روږدو کسانو شمیر شاوخوا 3 میلیونه ته رسیږي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي وایي روسیې د هیواد د انرژۍ څخه باندې دریمه برخه تاسیسات ویجاړ کړي دي. ښاغلی زلنسکي نن په برلین کې د اوکراین د رغونې په اړه غونډې ته د ویډیو کانفرنس له لارې په وینا کې وویل چې روسیې د اوکراین هر څه وران کړي او د دې هیواد لپاره به دا ګرانه وي چې را روان ژمی تیر کړي. په برلین کې د اوکراین د رغونې په کانفرنس کې د جرمني د صدر اعظم اولاف شولتس او د اروپایي کمیسیون د مشر اورزولا واندرلین په ګډون د اروپا جګپړو چارواکو ګډون کړی و. میرمن واندرلین د اوکراین پر ملکي تاسیساتو برید تروریستي عمل وباله. د نړیوال بانک د اټکل له مخې روسیې د اوکراین عامه تاسیساتو ته د 315 میلیارد ډالرو انډول زیان اړولی دی. او د پیغام استولو مشهور اپلیکیشن واتس اپ د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د لنډ وخت لپاره کار پریښود. د افغانستان او پاکستان په ګډون په آسیایي هیوادونو، اروپا، جنوبي افریقا او نور نړۍ کې د واتس اپ کاروونکو د تقریبا 2 ساعتونو لپاره د دې اپلیکیشن له لارې د پیغامونو په استولو کې د ستونزې راپور ورکړ. د دې ستونزې علت نه دی څرګند شوی. خو رویټرز خبري اژانس د میټا کمپنۍ چې واتس اپ یې ملکیت دی د ویان له قوله ویلي چې دوی له ستونزې خبر دي او پر جوړولو یې کار روان دی. واتس اپ پر افغانستان سربیره د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې د خلکو ترمنځ د ورځنیو تماسونو او اړیکو له بوختو پیغام استونکو اپلیکیشنونو څخه دی.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
سلامونه. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت نوی ګمارل شوی سرپرست وزیر ندا محمد ندیم د خپل معرفي په غونډه کې وویل چې محصلان ته به اجازه ورنکړي چې په لاریونونو کې ګډون وکړي. هغه وویل چې محصلان دی یوازې درس وایي، خو محصلان بیا په دې اړه وایي چې دا اقدام سم نه دی. مخکې دې چې ورشو په دې اړه خپل ملمنو سره بحث وکړو، په دې اړه یو لنډ راپور لرو چې د محصلانو خبرګونونه پکې دي.
شما فکر میکنین اگر ما صدای ما را بلند بکنیم دنیا بیشتر متوجه
دغه میرمن د کابل په پوهنتون کې حقوق وایي. نوموړي د طالبانو حکومت د لوړ زده کړو د نوي سرپرست ورستي او څرګندونه ته چې محصلین په لاریونونو کې ګډون نه کوي انتقاد وکړ. دغه محصله چې د امنیتي ستونزو لامل نه غوړینوم یو راپور کې واخیستل شي. ازادي رادیو ته وویل
یعنی واقعا در هر جای دنیا
د نړۍ په هر ځای کې انسانان کولی شي اعتراض وکړي د هغه څه په وړاندې چې پر دوی تحمیل شوي او یا یې نه غواړي. خو موږ که په داسې ملک کې ژوند کوو چې اصلا ښه حکومتولي پکې نشته او د دوی ډېرې ترهګریزې کړنې د دې لامل کېږي چې موږ له خپلو ټولو حقونو بې برخې پاتې شو.
باعث میشه که ما از تمام حقهای ما بې بهره بانیم.
د کابل پوهنتون یو بل محصل چې دی هم نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي په دې اړه وویل:
یک تصمیم نادرست است.
دا سمه پریکړه نه ده. دا د هیواد د هر وګړي حق دی، نه یوازې محصلین، بلکې د دې هیواد هر وګړی کولی شي له خپل حکومت نه غوښتنې ولري. خو دا حق اوس طالبانو د افغانستان له خلکو او محصلانو اخیستی دی،
از مردم، از شهروندان، حتی از محصلان گرفته.
دا خبرګونونه داسې مهال دی چې د طالبانو حکومت د لوړ زده کړو نوی سرپرست وزیر ندا محمد ندیم د شنبې په ورځ د خپل معرفي په غونډه کې وویل چې محصلین د له تحصیل پرته نورو فعالیتونو په ځانګړي ډول لاریونونو کې ونډه نه اخلي.
دا اوس سلاسه مشکلات کله کله مابین تراسي، یو د مظاهره خبره پورته کې، بل یو بل ځان پورته کې، نو تاوان یې دا پېښ شي. ډېر مسلمانان په همتون کې هلته بزرگون کسان اوسیږي، د هغو خپل تعلیم غرض یې، خپل یو خپل د ظرفیت ارتقا یې مطلب یې، وطن ته خدمت مطلب یې. 15-16 د نورو روزه سیمې غواړي چې دلته یو اختشاش جوړ کړي، یو مشکل جوړ کړي، بې اعتمادي مابین ته راوړي، د جبهشانو د درسو نظام سره ګډوډ شي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د لوړ زده کړو وزارت څو مودې مخکې د کابل پوهنتون د نجونو له لیلی نه یو شمېر نجونو مقرراتو ته د پام نه کولو په تور له لیلی وویستلې. د غنجونو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې اوس مهال د استوګنې ځای د نشتون له امله جدي ستونزو سره مخ دي. دغې مسلې بیا ګڼ شمېر غبرګونونه هم له ځان سره درلودل. د کابل پوهنتون مخې ته یو شمېر محصلانو له دې عمل اعتراض هم کړی و. څو نړیوالو سازمانونو په ځانګړي ډول د بخښنې نړیوال سازمان هم د افغان میرمنو نجونو په ځانګړي ډول د هغو نجونو په اړه چې د کابل پوهنتون له لیلی وستل شوي اندېښنه وښودله. دغه سازمان څو ورځې وړاندې په خپل ټویټر پاڼه لیکلي و، په داسې حال کې چې افغان نجونې له ګڼو محدودیتونو لکه د تعلیم، تګ راتک، کار او نور اساسي حقوقو محروم پاتې دي، د کابل پوهنتون د لیلی نه د نجونو د وستلو په اړه د رسنیو راپورونه د اندېښنې وړ دي.
د لوړ زده کړو وزارت ته سرپرست څرګندونو په اړه او په دې اړه کوم خبرګونونه چې محصلانو درلودل راپور مو واورېده. په همدې اړه په نننۍ خبرونه کې بحث کوو چې په اکاډمیک چاپیریال کې آیا محصلان د حق لري چې په لاریون وکړي، اعتراض وکړي، یا مثال دغه محصلان له دې فضا بهر کولای شي په لاریونونو کې ګډون وکړي کنه. په پایلو یې غږیږو او دا چې محدودیتونه وضع شوي د دې پایلې به څه وي، په دې اړه د پوهنتون له استاد آرین فراز او له دوو محصلانو او ځوانو فعالانو رحله حیران او سمیع الله سعادت سره هم خبرې کوو. همدا ډول ځینو نورو میلمنو هم ژمنه کړې وه که وخت پیدا شو او هغوی په خپرونه کې راسره شول، نو د هغوی خبرې به هم په دې اړه واوري. په پیل کې به ورشو استاد آرین فراز ته. استاد، دغه وروستۍ خبرې چې شوې چې محصلان دې په لاریونونو کې ګډون نه کوي، ستاسو په نظر عواملې څه دي ولې دغسې یوه پرېکړه شوې ده چې محصلان له اعتراض او له لاریون کولو څخه را وګرځول شي؟
سلامونه واتساپ تاسو ته، میلمنو ته او د ازادي راډیو اوریدونکو ته. ګوري، موږ تاسو ټول پوهیږو ځوانان په تېره لوستې ځوانان او محصلین د یوې ټولنې تر ټولو روښانه ذهنونه او تر ټولو فعال خلق او تر ټولو ډېرې انرژي لرونکي کسان وي. دوی د ټولنې افکار رهبري کولی شي، دوی د ټولنې افکارو ته طرف او لاره ښودلی شي. په ټوله نړۍ کې د محصلینو غورځنګونه د لویو تغییراتو سبب کیږي، نو طالبان هم دې موضوع ته متوجه دي. هغوی پوهیږي چې محصلین څومره انرژي لري. همدا اوس په ګاونډي هېواد ایران کې تاسو ګورئ تر ټولو لوی مظاهرې په پوهنتونونو کې کیږي، چې د شریف پوهنتون دی په ایران کې، بهشتي پوهنتون دی په ایران کې، او د نور پوهنتونونو دي چې هره ورځ محصلین لارو ته راوځي او د رژیم د بدلون غوښتنه کوي. نو همدغه ډار دی چې زموږ هېواد کې هم د طالبانو ذهنونو ته ننوتی دی او هغوی له محصلینو څخه ویریږي. تاسو کولی شئ مثلا مزدور کاران او نور خلک په لارو کوڅو کې خولې وتړئ، هغوی به کور ته لاړ شي. خو محصلین هغه کسان دي چې سبا راځي، کاري انرژي لري، د مختلف غورځنګونو د جوړولو د پرمختګ د لپاره هم فکری امکانات لري، علمی امکانات لري او هم فزیکی انرژي لري، نو دوی کولی شي د لوی بدلونونو سبب شي. په همدې دلیل ده چې چارواکي له دوی ډاریږي، د دوی په ځینونو کې د محصل نوم څخه ویره پرته ده او دوی غواړي مخکې له مخکې د دې خبرې مخنیوی وکړي. ګرچې د افغانستان محصلین متاسفانه په ډېرو بدو اقتصادي او نورو شرایطو کې دي چې د هغې له امله نشي کولی سیاسي او اجتماعي فعالیتونو ته وخت ورکړي، او بل زموږ د محصلینو ترمنځ سیاسي او اجتماعي فعالیتونو مخینه هم خصوصا په تېرو څو کلونو کې عمره ژوره نه ده، خو بیا انرژي ډېره زیاته شته. یعنې په افغانستان کې که څوک غواړي بدلون راولي، هغه به مو همدغه ځوانان او همدغه محصلین وي چې دوی د ټولنو تر ټولو روڼ دي او لوستی قشر دی. په دې کې نجونې او په دې کې سړي او نارینه او ښځې دواړه مساوي ډول شامل دي، او دواړه کولی شي په اوږه په اوږه سره کار وکړي او مخته لاړ شي. نو زما په نظر همدغه ډار او وحشت له دې اتحاد او د انرژي او د روڼي اندې څخه دی چې طالبان یې ډار کړي دي او هغوی داسې اقدام تاسولي دي.
مننه استاد فراز. رحوله حیران چې د مسکو په دولتي پوهنتون کې د قانون په برخه کې د ماسترۍ د ورځ د کړیال د هم را سره ده. حیران سپ تاسو ته راغلاست وایم، غواړو له تاسو وورو تاسو په نظر په دغه سي ځایونو کې چې مثال هغه اکیډمیک ماحول وي، ستاسو له تجربې کړه ته وای، آیا په کار ده چې اعتراض وشي که ونه شي؟ یعنی دا یې ځای ده محصلان حق لري چې په دغه سي غونډو لارینونو او نورو اعتراضي ناستو کې ګډون وکړي کنه؟
سلامونه، احترامات هیواد سیب تاسو ته او ګډونوالو ته. ستاسو د ازادۍ راډیو مایکروفون د ازادۍ راډیو اوریدونکو ته هم سلامونه احترامات وړاندې کوم. واقعا یو ښه موضوع مې انتخاب کړی دی، له تاسو ډېره مننه چې په داسې مهم موضوعاتو کې مو موږ ته د ګډون بلنه راکړله. دا یوه ښه موضوع ده په اکاډمیک چاپېریال کې پر ځوانانو باندې محدودیتونه چې ټولنه کې بېلګه لري، ریښې لري. ولې زموږ په ټولنه چې یوه بېله ټولنه ده، د کلتوري شرایطو همداشان له هر اړخه یوه
حیران سر تاسو خپل مثال خپل محصول یاست. البته غواړم اول دا مو پوښتمه چې مثال خبر تاسو خپل هم په ځینو مواردو کې داسې فعالیتونه کړي دي، په ځینو غونډو کې مو ګډون کړی دی، او غبرګون عکس العمل څه وو؟
بالکل، ما په ځینو غونډو کې ګډون کړی دی په دې مورد. زه وایم چې په ځوانانو محدودیتونه کلهر الخوی الهر دلی دا خپل دی یوې په ځان دی، خپل د ټولنې په ځان هم دی. دا موضوع له بل الخو څخه زموږ په تعبیریال کې لمرنه محدودیتونه دي. محدودیتونه غړي په کورنۍ کې سره کېږي، هغه ماشوم ته د خبرې کولو حق نه ورکوي. بیا وروسته راځي دغه ماشوم راځي ټولنې ته وړاندې کېږي، په ټولنه کې له داسې چلن سره مخامخ کېږي چې هغلته د فکر او د فکر او د بیان ازادي نه وي. نو حد اقل موږ اوس وګورو، زموږ ټولنه وګورو، زموږ پرمختګ وګورو. نننۍ نړۍ د اصلي نړۍ هغه پرمختګ سره اتیاز کړي، نو زموږ ټولنه په هغه لیول کې نه ده. زموږ ځوانان لږ ځوانان دي عادي اصل پرمختګ کوی دي. ښه، په ځوانانو باندې دا ډول محدودیتونه وضع کېږي، نو یو ډول تصمیق ته لاره هوارېږي، یو ډول لاسه کولی تا لاره هواریږي. زه وایم چې پر ځوانانو دې محدودیتونه نه وي، او دې ځوانانو د پاره دي د نرم دیالو للارې واسي چې نرم دیالو دې یاد کړي موږ ټولنه دې نرم دیالو په واسطه مخکې لای شي که څه هم په اوسني وخت کې د همدا ډول تظاهرات وړاندې کړي همغه وخت نه دی لکه پخوا چې یو څو کاله مخکې یوه پېړۍ مخکې اسکولانو پرمختګ کړی دی اسکولانو له بېلابېلو پرمختګونو تېره شوې د ځوانانو هوښیار خلک دي زمونږ زه چې څومره خپل ځوانان جوړم خپل ځوانانو باور لرم په افغانستان کې څومره ځوانان دي هغلته کېږي له هر اړخه تقریبا پوره ځوانان دي ولې اوس وخت کې دغه غسڅه خاموش شوی دی خو داسې نه دی خاموش شي عمر ته به خاموش شي ځکه دا یو یو واضح رامنځته کېږي یو درز رامنځته کېږي دغه درز زه وایم چې زموږ په زموږ دی دی هغه په زیان دی د ټولنې په زیان هم کې دی چې که تصنف ته لاره هواري زه وایم چې د نرم دیالوګ له لارې دی د نرمو خبرو له لارې دی دا ډول بحثونه ایجاد شي چې ځوانانو ته د بحث کولو یوه مرجع برابره شي نه داسې چې په
مننه حیران صاحب البته په بحث کې وروسته دغه تاسو په خبرې بحث وکړو چې نرم ډیالوګ څنګه رامنځته کېدلی شي. استاد فراز یوه خبره چې د طالبانو حکومت لوړو زده کړو سرپرست وزیر ورته اشاره کړې هغه دا ده چې ویلې دي لاریونونه یا نور دغه اعتراضونه هغه درسي نظام اخلالوي. تاسو فکر کوئ چې رښتیا هم که لاریون کېږي یا مثال د خبرې اعتراض کېږي هغه درس دې ورسره اخلال شي یا هغه درسي نظام دې ورسره اخلال شي؟
نه بالکل په هیڅ وجه نه، بلکې په ډېرو برخو کې زما په نظر د ډېرو پوهنتونونو د ډېرو پوهنځیو درشتو سره دا فعالیتونه او اعتراضونه مستقیم اړیکه لري او محصلین کولی شي ډېر ښه زده کړه ځینې وکړي. مثلا د ټولنیزو علومو محصلین، د هنرونو محصلین، د ادبیاتو محصلین، د ژورنالیزم محصلین، د حقوقو او سیاسي علومو محصلین، د شرایطو محصلین، دا ټول هغه پوهنځی دي چې دوی کولی شي مستقیما په اعتراضونو کې د ګډون له لارې عملي زده کړه وکړي. دوی په مختلفو طریقو کولی شي بحثونه وکړي او د بحثونو محتوا وڅېړي او خپل هنري او یا ټولنیز فعالیتونه په عملي توګه وړاندې کړي، په خپلو کې ګروپونه جوړ کړي او د ټیمونو پایسي او بل سره مرسته وکړي او کار وکړي. چې دا ټول همدغه پوهنځیو د عملي کارونو د لپاره لاره مساعده کوي. زما په نظر اعتراضونه د محصلینو د درسونو د پرمختګ او د عملي ډګر ته د تیارېدو لپاره تر ټولو ښه لاره ده. او بل خبره دا چې اعتراضونه دا نه دي چې جبري دي، که یو څوک اعتراض کوي د دې مطلب دا نه دی چې هغه ټول پانچون مجبوروي چې باید دوی سره ودرېږي، بلکه خبره دا ده چې یو څوک یو انتقاد لري، یو خبره لري، هغوی باید دا خبره وکول شي. نور کسان چې نه غواړي په دې اعتراض کې ګډون وکړي هغوی کولی شي خپل صنف ته لاړ شي، هلته درس ووایي او لیکچر ته غوږ ونیسي. او پوهنتون یوه لیش مځکه نه ده چې تاسو دلته غږ وکړئ په بل طرف کې به واورېدل شي. د کابل پوهنتون ډېره لویه ساحه ده او بیا هم مظاهرې کېږي د پوهنتون مخې ته، د پوهنتون خواوشا کې تاسو کولی شئ مظاهرې وکړئ. د طالبانو خبره اصلا د درسي نظام مسله نه ده، دوی درسي نظام هره ورځ تر بلې بربادوي او خرابوي. د دوی خبره دا ده چې په خلکو واک وچلوي، د دوی خبره دا ده چې خلک تر خپل کنټرول لاندې راولي. د همدې په خاطر کې یو محصل حتی په فیسبوک کې هم لیکنه کوي هغه تعقیبېږي او زندان ته اچول کېږي. یعنی هغه د فیسبوک لیکنه د درسي نظام سره هیڅ اړیکه نه لري. هغه محصلین چې د باندې د پوهنتون د سان څخه د باندې په سړک باندې مظاهره کوي هغوی له لیلی ایستل کېږي او هغوی له درسونو او پوهنتون اخراجېږي. دا یو دروغ او پلمه ده چې دوی مخته راوړي. اول خو دا پلمه هیڅ منطق نه لري چې د درسي نظام سره مرسته کوي. او دوهم برخه کې دوی دا پلمه ډیره دروغ ده. نو هغه ماسلین چې په فیسبوک لري کني کوي هغه ولې پنجانی دی، هغه ماسلین چې د پانتون سره د باندې مظاهره کوي هغه ولې له پانتون څخه اخراجیږي او نیول کیږي زندان ته اچول کیږي. دا دروغ باید سره تفکیک شي، دا پلمه باید تفکیک شي. په ټول نړۍ کې چې کله استبدادي دولتونه د اعتراض او د لاریونونو مخنیوي کوي، دا غوی پلمه همدا وي چې دا لاریونونه د ټولنې نظم اخلالوي. کله پانتون ناروزه غوی په ټوله کې بیا وایي چې دا ټولنې نظم اخلالوي. تاسو ترافیکی سیستم مختل کوئ، زه نه پوهیږم، تاسو د خلکو ذهنونو ته تشویش اچوئ. نو د دې ټولنې نه خو موږ جدا نه یو، خو غره ته نشو تللی چې په غره کې به مظاهره وکړو. هلته خو د مظاهرې معنا نه لري. تاسو په دې ټولنه کې بالاخره په یو مکان او یو ځای کې باید مظاهره وکړي تر څو دغې ټولنې خلک او چارواکي متوجه شي، او مستبد دولتونه او مستبد چارواکي تل دې موضوع ته متوجه وي. هغوی هم دا ډول دلایل راوړي، تاسو نظم مختل کوئ، تاسو تشویش پیدا کوئ، تاسو درسي نظم خرابوي، او بیا په دې پلمه د لاریونونو مخنیوي کوي چې د دوی اصلي هدف هغه په خپل خلکو خپلواک چلول دي، په خلکو خپل افکار تحمیلول دي، د دې نه چې دوی واقعا د ټولنې په فکر کې وي، یا د چا د درسونو په فکر کې وي، یا د نظم په فکر کې وي. نظم د اخلال تر ټولو لوی دلیل خو همدوی دي. همدوی دي چې پوهنتون مکتبونه یې بند کړي دي، همدوی دي چې د پوهنتونونو اساسي مضمونونه لغوه کوي او په ځای یې نور بې معنی مضامین اضافه کوي. همدوی دي چې د هیواد تر ټولو تکړه استادان یې د مهاجرت ته مجبور کړي دي. همدوی دي چې د پوهنتونو دننه یو وحشت جوړ کړی، یو محصلین د کالیو په خاطر ډبول کیږي، محصلین د موبایل لرلو په خاطر ډبول کیږي،
مننه استاد،
لیکنو په خاطر ډبول کیږي.
مننه استاد. البته موږ مشخص د دغه موضوع په اړه چې خبرې کوو، هغه په اکاډمیک ماحول کې د ځینو محدودیتونو او بندیزونو په اړه غږیږو. کاش البته د لوړو زده کړو وزارت ویان هم وایي، البته غوښتنه مو کړې وه چې دغه پوښتنې چې دوی ته راجع کیږي ځواب کړي. خو په هر صورت ورځو بیرته حیران صاحب ته. حیران صاحب، مخکې تاسې خبره وکړه چې ځوانان یا مثال هغه ماشومتوب په داسې یو کورنۍ کې رالویږي چې هغه سانسور شوې کورنۍ ویني، دوی ته ډېر حقونه نه ورکول کېږي، خبرې نشي کولای، هغه خپل انتخاب نشي کولای، دوی یو ډول مجبور دي چې هر څه د کور د مشرانو په خوښه وکړي. په ټولنه کې هم دا په اکاډمیک چاپیریال کې هم دغسې یو سرنوشت سره مخ کېږي چې دوی له محدودیتونو سره مخ وي. په مجموع کې دا ټول ژوند بیا دغه ډول کوي چې د یو ډول آزاد فکر نش کولای. کله چې دغه سی یو چاپیریال وی له ماشومتوب بیا تر ځواني او بیا د ژوند تر ډیره برخه اغیز څوي په ځوانانو باندې.
مننه هیوا صاحب. زب همدا موضوع لکتا چې یادونه وکړه، په همدې موضوع باندې تسلسلي بحث وکړم. راوبه ګرځم، یو خو اوسنۍ دولتونو هغه سټراکچر دی چې هر دولت بیلابیلې ځانګړتیاوې لري. په اوسني نظام به زه نه غږېږم، ولې عموم کې به زه دغه د ځوانانو پر محدودیتونو وغږېږم چې څه ډول هغه زموږ ځوانان چې خپله زه دا شیان مې ډېر تجربه کړي دي په ځای به وغږېږم. لومړی زموږ په چاپیریال کې بد هغه کلچر دا دی چې ماشوم چې لومړنی د روزلو ځای له کورنۍ څخه پیل کیږي، نو په کورنۍ کې د ته د انتخاب حق هم نه ورکول کیږي، د خبرو کولو حق هم ترې اخیستل شوی دی. نو دغه عوامل دي چې زموږ ټولنه یو څه وروسته پاتې کړې ده. هو پوهیږو چې د دولتونو لخوا ځینې شرایط شته دي چې پر ځوانانو باندې وروسته مسلط شوي دي، دوی له پرمختګه ژغورلي. خو زموږ کلتوري شرایط نه باید سترګې پټې نه کړو چې زموږ کلتوري شرایط داسې ایجابوي چې ځوان د یو ډول په هغې کې یو لومه کې یو ډول لکه فکري زندان کې وساتل شي. دا نسبتا غلط خبره ده نورو ټولنو ته. زه چې په یوه متفاوته ټولنه کې اوسېږم، دغه یو کال کېږي دلته یم، د دلته چې کوم باسونه ایجادېږي د ځوانانو ترمنځ هغه کوم باسونه کېږي کرا شو بیا اکیډمیک هغه ماحول ته اکیډمیک ماحول ته راشو اکیډمیک ماحول کې زموږ د پانتون استادان او د دغه استادان چې سره پرته له کډیر فرق لري د دوی هغه چال چلن د رویش ډیر سره فرق لري دلته استادان هته پروفیسران دي له محصلینو سره ګپ شپ هم لري ټوکې هم ور سره کوي خو دا سیمه دي چې په تاسو تمسخرانه انداز وي ته چې د شعور لوړه ده ډیر لوړه سره ده نو د دوی د فکر دی غوړېدا د پاره بیلابیلې پروژې دي بیلابیل سیمینارونه دي چې مخته دي نو زموږ دغه د ټولنې د وروسته پاتې والی او یو لوی لامل زموږ کلتوري شرایط هم کې دی چې لدی باید سترګې پټې نه کړو ځکه چې لومړی ماشوم بي د هغه د پرمختګ او د وروسته پاتې والی شرایط په کورنۍ کې ټاکل کیږي وروسته له کورنۍ بیا ټولنې ته راوځي په ټولنه کې هم چې ټولنه د کورنۍ یو د جوړښت یو هغه ده یو چیرې ټولنه د کورنۍ جوړه شوې ده نو همدا شرایط ورته په اکیډمیک ماحول کې هم ورته ایجادېږي چې د فکر د غوړښت د مخنیوي سبب ګرځي نو زه وایم چې ځوانانو ته د فکر د غوړېدا لپاره بیلابیل فرصتونه ایجاد شي پر دوی د محدودیتونه نه وضع کېږي حتی په کورنۍ کې د بحث کولو هغه جرأت ورکړل شي چې دا جرأت وکړي چې کورنۍ کې د لومړی انتخاب او بیا د لای انتخاب وروسته د خبرو حق ورکړل شي خو د نرم ډیالوګ لمخې د نرم خبرو لمخې په د منطق لمخې نو وروسته کده غځوان ټولنې ته راوځي په ټولنه کې د ټولنې سره مخامخ کیږي بیا غلطه له دوه شرایط سره مخ کولای شي ځکه د غزړی په اخري په کورنۍ کې چې د دغه هغه صورت وايي د دغه کند په خښ ولا په کورنۍ کې نو ورسته په ټولنه کې د ټولنې له شرایطو سره د مقابله کولای شي او څه ځکه تر شای کورنۍ سپور لري کورنۍ حق ورکړی دی نو زموږ بده ده له بده مرغه زموږ په ټولنه کې بده ده چې یو ځوان په کورنۍ کې دا مبارزه وګړي او په ټولنې ته راځي نو په ټولنه کې ځینې محدودیتونه شته له هغو سره کېدای شي دی مبارزه ونه کړي خو په اوسني وخت کې چې زه ځینې ځوانان ګورم له داسې شرایطو سره یې واقعا مبارزه کړې ده تر لوړو هدفونو رسیدلي دي له دې محدودیتونو تیر شوي دي هم په کورني مسایلو کې هم په اکاډمیکو مسایلو کې یي دا ډول محدودیتونه تر شا پرېښي دي له دوه سره مبارزه کړې ده حتی استادانو سره د نرم ډیالوګ لمسون کې تللي دي مننه
کوروان حیران صاحب خوشاله اوسئ سمیع الله سعادت هم په خبرونه کې را سره یو ځای شوی دی محصل او مدني فعال دی سعادت صاحب تاسو ته راغلاست وایم غواړم له تاسو یو پوښتنه چې د کوم محدودیتونه چې دي تاسو خپل هم کې دې هیڅ کړی وي چې په تاسو هغه څه مثال د لاریون نه کول یا مثال د زینو بحثونو نه کول د دې هغه پاړه کراته وغږیږي چې په تاسو یو نور محصلانو یې څه تاثیر کړی
بله خمین صاحب سلامونه تاسو ته او په خبرونه کې نه او ته ولاندې کوم په دې
هله وعلیکم السلام
خبرونه بل کړی وي تاسو په ختنه په جواب کې واقعا کوم اقدام چې څنګه نو وزیر پراتو سره وکړلو دا اقدام په مسجد نه پر روحیا باندې ډیر نه وړه غږه کړی دا اساسي قانون هر چا ته د تظاهرات حق ورکړی دا چې هغه خپل حق پوښتنه وکړي محصلین نه باید وزارت هغه کارکوون کې هغه څوک چې دغه پرېکړه یې کړې ده هغه باید دا وپوښتي چې تاسې ولې محصلین ولې مظاهره کولو ته راولاړېږي، کوم دلایل دي، آیا موږ په کومه ستونزه موجوده چې زموږ پر وړاندې دا غږ پورته کوي؟ کله چې وزارت چارواکي او کارکوونکي دا پوښتنې له ځان څخه مطرح کړي چې محصلین هغه ستونزې مشکلات کوم موجود دی هغه هغو ته رسیدګي وکړي، یو محصل هېڅکله دا زړه نه کوي هغه د خپل حقوقو یعنی خپل حقوق چې ترلاسه کړی بیا هم د هغو په مقابل کې راجک یو مظاهره وکړي. شخصاً پر ما باندې ډېر ناوړه تاثیر کړی دی، یو خو زموږ د افکار هغه مثبت افکار چې د هغو مخه نیسي، بل دا چې نن ورځ چې پر محصلینو باندې ظاهرو بندیز ولګول سبا ته څوک پوهنتون ته زړه نه کوي چې پوهنتون داهې ته داخل شي درس ووایي، همدا لاملونه دي چې ډېری ځوانان زموږ او تاسې د تحصیل او تعلیم څخه محرومه پاتې کېږي. عالم وایي چې که چېرې په ټولنه کې حکومت کول غواړي نو د ټولنې اکاډمیک تحصیلي او تحصیلي بنسټونه چې دي دغه لمن دی نو بیا به ستا حکومت کولو ته لاره برابره شي. نو اوسني کسان هم همدا کارونه کوي او تعلیمي او تحصیلي بنسټونه څوارلس میاشتې کړه، بل هر څه ډېره ضربه ولیدله او لا نوره ضربه هم ویني. په کار نه ده چې وزارت داسې پرېکړې وکړي چې هغه د محصلینو په حق کې لویه جفا وي. سبا ورځ همدا محصلین مثلا دای نه خاصه خدای ته نه کوي چې په ټوله یو ځای پوهنتون پرېږدي یا مکتبونه پرېږدي، یو داسې دوی د پاره لوی سرخوږی وي، دوی پر وړاندې که چېرته راپورته شي د هغو کنټرولول به بیا لویه ستونزې او مشکلات ورته شي.
مننه سعادت صاحب. ښاغلی فراز، البته په افغانستان کې کرا شو په پوهنتونونو کې د سیاسي فعالیتونو په اړه خبره کوو، البته که تیر تاریخ هم راسپړل کېږي، که څه هم اوس کېدای شي هغه سیاسي فعالیتونه د پوهنتونونو دننه نه وي، خو یو وخت داسې و چې ځینې ګوندونه وو، ځینې ایډیالوژۍ وې چې کلونه مخکې هغه پوهنتون ته لاره کړې وه، اوس هلته یې ځینې جنجالونه هم رامنځته کړي وو، حتی مثال ځینې فزیکي شخړې کېدلې، تیزاب دی او بل مخې ته شیندل کېدل. کرا شو هغو تجربو ته په کتو سره څنګه اوس په اوس وخت کې کېدلی شي که یو فعالیت هم محصلان کوي ولو که مختلفې ډلې وي، د دوی هغه فعالیتونه سوله ییز وي، په دې ډول وي چې یوه ښه نتیجه ترلاسه شي، نو په دې اړه تاسو څه وایئ؟
ګورئ، موږ په افغانستان کې خصوصا په پوهنتونونو کې د سیاسی گوندونو د فعالیت مخینه لرو او ډیر کامیاب گوندونه لامده و جن لکابل پانتون خصوصا سرچینه اخیستی دا جور شوی دی. زموږی خیارخی گوندونه لکا جمعیت اسلامی و حزب اسلامی دو دوی اساس لکابل پانتون شروع شوی و فعالیت لکابل پانتون و زموږ خیارخی گوندونه چه دا وطن گونده و دا غنه ورانده دا خلق و دیمکراتی گونده لکابل پانتون پل شوی و د دوی فعالیتونه که نوی د افغانستان د هغه لوی تغییر سره نه مخ کېده، زموږ ټولنه به ممکن ځای په ځای ولاړه وه. نو د دې دا د دې ثبوت دی چې په پوهنتونونو کې سیاسي فعالیتونه د ټولنې په ګټه دي، بلکې په ټوله نړۍ کې دغه شی بالکل منل شوی منطق دی او بالکل عادي خبره ده چې د پوهنتونونو محصلین باید فعالیتونه ولري. خو خبره راغله د فزیکي شخړو او د تاوتریخوالی ته، هغه په هر ځای کې باید منوي، هغه باید د هر چا لخوا منوي. د څوک چې تاوتریخوالی کې وي هغوی ته باید سزا ورکړل شي. د هغه د پښتنو خبره د دې دپاره چې یو څو کسان تاوتریخوالی کوي، تاسو نه شئ کولای چې اوس ټول پوستین په اور واچوي او هغه ته اور ورته کوي او هر څه بند کوي. محصلین باید د اعتراض حق ولري، محصلین باید د خبرو حق ولري، محصلین باید د مبارزو حق ولري، محصلین باید د نوي افکارو د معرفي حق ولري، اجازه ولري، ځکه همدا زموږ د ټولنې لوستي کسان دي، همدا زموږ انرژي ده، همدا هغه کسان دي چې زموږ ټولنه باید سبا رهبري کړي. او دا ښکاره خبره ده چې زموږ د ټولنې اوسني مشران نه غواړي چې محصلین سبا ټولنه رهبري کړي، بلکې دوی غواړي د دوی په شان د مدرسو څو ملایان راشي او د غرونو څخه حرکت شوي څو کسان راشي او ټولنه رهبری کی زموږ ټول ډیالوګ هم دغه د ټولنه کې دا ټوله مبارزه هم دغه د دوی غواړي د پانتونونو فارغ کسان په پانتونونو وستي کسان تر کنټرول لاندې راولي او چیټ وساتي. نور پرته له دینه د افغانستان تاریخ تاسو وګورئ د پانتونونو محصلین فعال پاتې شوي او په ټولنه کې د لویو اعتراضونو سبب شوي دي، نه یوازې د افغانستان د کورنۍ مسایلو باره کې بلکې د بهرني اشغال په مقابل کې د روسانو د اشغال په مقابل کې تر ټولو لومړی مظاهره د کابل پانتون محصلینو شروع کړي او وروسته بیا نورو ځایونو ته د مظاهرې وغځېدې او وسله والا مبارزه شروع شوه.
استاد فراز تاسو یادونه وکړه چې البته دغه د سیاسي فعالیتونو خبره مو وکړه چې ځینې لوی ګوندونه له هغه ځای څخه راپیل شوي، خو البته ډیر خلک دغه نیوکم کوي چې د افغانستان اوسنی وضعیت د هغو ګوندونو د ټکر ثمره ده، یعنی که دوی مثال یو جوړجاړی سره کړی وای یا سوله ییز سیاست کړی وای افغانستان به اوس په دغه وضعیت کې نه و لکه اوس چې ده.
دقیقا خبره ده، ګوره تر هغه وخت پورې چې دی ګوندونو مساوی حقوق لرل په ټولنه کې د یو بل سره فزیکی شخړې نشوي کولای، ګوند د ګوندونو ټکر هغه وخت منځ ته چې کله چپی ګوندونو مکمل واک په لاس کې واخیست او په خي اړخي ګوندونو باندې مطلق بندیزونه ولګول او د هغوی مشران له هیواد څخه د تښتې په تښته مجبور شول. دا هغه وخت چې د خي اړخو ګوندونو مشرانو وسله والا مبارزه شروع کړه، که څه په دې کې نور نړیوال او د ګوندي هیوادونو استخباراتي لوبي هم شامل دي داونه انکار نشي کېدلی، خو زمينه ورته هم د په همدې طریقه مساعده شو. نو که تاسو اوس هم په پانتونونو کې د سولېز فعالیتونو مخه نیسئ، دا به ځوانان وهڅوي چې د خپل اهداف ته د رسیدو لپاره وسله والی مبارزي او د نورو استخباراتي ډلو سره د یوځای کېدو لاره پیدا کړي او هغې خواته لاړ شي. د افغانستان مشکل په پانتونونو کې د سیاسي فعالیتونو څخه نه دی، بلکې د افغانستان مشکل همیشه همدا دی چې یو ډله قدرت ته رسېدلې هغوی نورو ډلو ټولې په مطلق ډول محوه کړي دي او د هغوی د فعالیت مخه نیولې ده. چپیانو همدغه اشتباه وکړه چې کله بیا مجاهدین واک ته ورسېدل همدغه اشتباه یې وکړه، بیا چې په لومړي ځل طالبان واک ته ورسېدل همدغه اشتباه یې وکړه، او په تېر جمهوریت کې طالبانو ته په بند کې د ګډون ورکولو اجازه همدغه اشتباه تکرار و. اوس طالبان بېرته بیا همغه اشتباه تکراروي، فکر کوي دوی یوازینی خلک دي چې د واک او د ځواک مستحق دي او نور هیڅوک په هیڅ نه پوهېږي او یا لږ تر لږه مستحق نه دي، او دا بیا د همغه اشتباه تکرار دي. تاسو د خلکو خولې بندوي، خلک به د اعتراض لپاره بل لاره پیدا کوي، هغوی به ځوانان که د خپلې غصې د سړولو لپاره د مظاهره طریقه ونه لري، سبا د استخباراتي ډلو او نورو سره یو ځای کېدو لاره پیدا کوي او خپل عقده په هغه ډول در باندې سړوي. نو انتخاب ستاسو په لار کې دی چې تاسو هغه د حیران خبره استاذ مل حیران صاحب خبره چې تاسو نرم ډیالوګ ته زمينه مساعده وي او دا هغه ته وده ورکوي تر څو په ټولنه کې دا بحث ایجاد شي او په هغه باندې عمل وشي، او نه تاسو د نرم ډیالوګ مخه نیسئ چې نرم ډیالوګ مخه نیول په خپل په فزیکي شخړو بدلیږي. نو دغه مسله ده، خپل همدا فکر چې ګواکې په پانتونونو کې د فعالیت اجازه ورکول بیا د داسې ګوندونو د رامنځته کېدو سبب کیږي چې هغه به بیا افغانستان بربادوي، او څنګه دا اشتباه فکر دی. دا یو مشخص وضعیت نامناسب تحلیل دی چې خلک یې وړاندې کوي. زه بیا هم وایم که د کابل پوهنتون کې تیرو پخوانی محصلینو د فعالیت اجازه نه لرله، موږ په خپل تاریخ کې د کمونستانو د پراخو ګوندونو او د همداسې د ښي اړخو مجاهدینو د پراخو ګوندونو د شتون تاریخچه نه لرله، او همدې طریقه به زموږ ټولنه پرمخ نه وای تللی. یاد ولرې زموږ د ټولنې بیا تکرارم، زموږ ټولنه کې د جنگ جګړې مسله د دې ګوندونو شتون خبره نه و، بلکې د جنگ جګړې مسله دا و چې روسانو یرغل وکړو، دلته استخباراتي لوبي پیل شوې او د روسانو د یرغل وروسته چپی ګوندونو د ښي اړخو ګوندونو د مطلق محو کولو لاره ونیول، او د هغوی ته هیڅ ډول هغه خپله یوه دیکتاتوري و نه. تاسو یوه دیکتاتوري په بل دیکتاتوري نشي ختمولی. تاسو که غواړئ چې ټول خلک سوله ای ژوند در سره وکي، یو څوک ستاسو په خلاف وسله پورته نه کړي، یو څوک ستاسو دولت خلاف نه وي، نو باید هغوی ته د فعالیت د سوله ایز فعالیت اجازه ورکړي. که دا اجازه ورنه کړي نو تاسو باید عواقب ته منتظر اوسئ، نن وي سبا وي لس کاله وروسته وي، دا عواقب به تاسو ورسره مخ کیږي او تاسو به نتیجه وینئ چې ستاسو دولت خلاف به خلک نور فعالیتونه پیل کړي.
مننه ښاغلی حیران. یو دلیل دا دی چې مثال پوهنتون یا اکاډمیک چاپیریال تعریف شوی چې دا د زده کړو ځای دی او محصلان هم چې راځي باید یوازې په زده کړو تمرکز وکړي. خو بل دلیل بیا دا دی، هغوی وایي چې محصلان دلته راځي، مثال هغوی ته باید دا ور زده کړل شي چې دوی خپل حق وغواړي، که حق یې ضایع کیږي یا د یو بل چا حق ضایع کیږي، دوی باید په وړاندې چوپ پاتې نه شي، دوی باید دغه جرأت پیدا کړي دا زده کړي چې څه ډول خپل غږ اوچت کی، حق وغواړي او د حق ملاتړ وکي. تاسو د کوم نظر پلویان یعنی د کوم نظر تایید کوی؟ یا محصل باید ټول تمرکز یوازې په زده کړو کې کنه، د دې ترڅنګ ځینې نور شیان، ځینې نور کارونه هم وکړي، ځینې نور څه هم باید زده کړي او ځینې نور څه هم د ټولنې یا د خپل محیط لپاره وکړي؟ حیران صاحب، تاسو غږ ډیر ورو دی، کله خپل وړه واس خبرې وکړي مهربان. اورو اوس مهربان وکړي، بالکل اوس موږ غږ اورو مهربان.
زموږ هغه د څورته وایي دغه د ځوانانو یو ستونزه ده چې دوی په اوسني وخت کې مدني فعالیتونه غواړي. زه وایم چې دواړو خواوو ته زه وایم که نظام دی ځوانان د دوی ترمنځ چې د زه د نرم ډیالوګ خبره کوو، لومړی باید نرم ډیالوګ رامنځته شي، نرم ډیالوګ له مخکې تلی شي. داسې نه شي کېدی چې نرم ډیالوګ دې محو شي. هو، که نرم ډیالوګ د نظام له مخې محو کېږي، خپله نظام ته ستونزې ایجادېږي. ځکه په اوسني وخت کې زموږ ټولنه په یو بیل پوړ کې ده، زموږ ځوانان په یو بیل سټیپ کې دي. ستاسو د پوښتنې سره چې په اکاډمیک ماحول کې ځوانانو ته یوازې تمرکز، زه وایم چې یوازې پر زده کړه دا ښه ده چې زده کړې ځوانان د زده کړو لپاره دی، اکاډمیک ماحول د زده کړو لپاره دی، خو د فعالیت دپاره باید اجازه ورکړي، هغه فعالیت چې د دوی د رشد سبب ګرځي. ځکه موږ چې یادونه کوو چې ځوانان په ټولنه کې د ملا د تیر حیثیت لري، همدا ځوانان دي چې یو وخت د دغې ټولنې رهبران دي. نو که موږ غواړو چې یو ښه نظام ولرو، پرمختللی باشعوره ټولنه ولرو، ځوانانو ته د سیاسي درسونو ترڅنګ د درسي فعالیتونو ترڅنګ د نورو فعالیتونو اجازه هم ورکړو چې په سوله ییز ډول حل او فصل شي، که په هره برخه کې وي. ځکه اوس وخت کې موږ واقعیت کې که موږ جګړې ګټلې، زموږ تاریخ خدا راته وایي چې موږ جګړې ګټلې، ولې دغو د هغه سره زه موافق نه یم. خو که جګړې موږ ګټلې، ورسره دا به ورسره ومنو چې موږ جګړې ګټلې، خو موږ سیاست بایللی دی. سیاست ډګر په همداسې ځوانانو په همداسې فعالیتونو ولاړ دی. که له دغو فعالیتونو موږ سر په نظر کوو یا محو کوو، نو زموږ ټولنه نوره وروسته پاتې کیږي، په ټولنه کې نور ستونزې ایجادېږي، ټولنه نوره شړېږي. زه وایم چې د درس تر څنګ ځوانانو ته باید د فکر د غوړونې، د خبرو اترو واک هم ورکړل شي.
حیران سم تاسو د نرم ډیالوګ خبره وکړله که په لنډو کې همدغه پوښتنه ځواب کړئ چې دغه نرم ډیالوګ څنګه رامنځته کېدلی شي، مثال محصلان ځوانان څه کولی شي او په مقابل کې حکومتي چارواکي څه کولی شي چې د دوی ترمنځ یو نرم ډیالوګ وي؟
نرم ډیالوګ د خبرو اترو نرمې خبرې د منطق ولاړې خبرې د ځوانانو او د نظامونو ترمنځ رامنځته کېدای شي. ما مخکې یادونه وکړه چې په اوس وخت کې لومړنی دغه د نرم ډیالوګ هغه ریښې چې په ځوانانو کې دي، په ځوانانو خو باور لرم چې نرم ډیالوګ ته حاضر دي، ولې که حاکم اډل نه ده حاضر. نو زه باید دومره ووایم چې که د نرم ډیالوګ مخه نیول کېږي، د نرم ډیالوګ مخه نیول کېږي، نو په تر شا یې دغه د نرم ډیالوګ تر شا خپله شته نظام ځان ته ستونزې ایجاد. نرم ډیالوګ د دې له لارې باید ایجاد شي چې ځوانانو ته پوره حق ورکړل شي، د دوی د لاریونونو مخه ونه نیول شي، هغه څه چې دوی غواړي په ټولنه کې فعالیتونه وکړای شي، هغه برنامې چې دوی لري د فکر ویژن دی په ټولنه کې هغه ټولنې ته وړاندې شي، له هغوی استفاده وشي. هو که د دغو د ځوانانو د دغو د فکر مخه نیول کېږي بیا ټولنه شړېدو خواته ځي.
مننه حیران صاحب، خوشاله اوسئ. سعادت صاحب، غواړو له تاسو واورو چې د یو محصل په توګه مو غوښتنه څه ده، څه ډول یو خلاص فضا باید وي چې هلته محصلان وکولی شي خپله خبره وکړي، مثال کله که ستونزه ویني غږ پورته کړي، او یو بې حسه محصل نه وي، یو بې حسه ځوان نه وي چې مثال هر څه ویني خو دی وایي چې په ما یې څه ده، خو زما مشکل نه دی، یا مثال دا د ټولو مشکل دی چې په علم دی په ما څه غم دی که نه، یعنی دغسې یو فکر او احساس ونه لري. نو د دې لپاره څه کول پکار دي چې محصلان ته دغه جرات ورکړل شي یا دغسې یو فضا رامنځته شي چې دوی په ډاډه زړه وغږېږي، اعتراض وکړي، خبره وکړي؟
واقعاً اول خو دې حیران ته د کوم نرم ډیالوګ خبره جوړ کړه. زما په اند اوسنی نظام هېڅ وخت نرم ډیالوګ ته نه دی آماده. ځوانان چې کومې غوښتنې ورڅخه لري هغه دوی نه مني، او دوی چې کومې غوښتنې لري په اوس وخت کې هغه ځوانان نه مني. زمونږ او تاسې ځوانان په نوي فکر باندې سنبال شوي دي، شل کاله دوی فکرونو باندې کار کوی دی، هغوی اوس له نړۍ سره ځان برابروي. هغه زاړه هغه پوچ افکار چې دوی ځان سره لري هغه نه غواړي چې په خپلو مغزونو کې ورته ځای پیدا شي. وزارت یا هر ښه اداره چې دغه په ځوانانو باندې د لاریونونو یا مدني حرکتونو او فعالیتونو بندیز لګوي، دوی باید ځوانان باید آزاد پرېښودل شي، دوی باید لاریون وکړي، د هغوی امنیتي شرایط ورته برابر کړي تر څو هغو باندې کوم څوک برید ونه کړي. په آخره کې به همدغه ځوانان یوه ورځ به لاریون وکړي، دوه ورځې به وکړي، لس ورځې به وکړي، یوه میاشت به یې وکړي، هر ورځ د لارین قدرت کې به دوی یوه مرامنامه چې دا هغه مربوطه ادارې ته وړاندې کوي. مربوطه اداره باید د دوی مرامنامې کې وګوري چې آیا دغه ځوانان څه غوښتنې لري، آیا دوی واقعیت سره دغه مشکلات سره مخامخ دي، او که دغه غوښتنې دوی غیر یعنې غیر شرعي غوښتنې دي، یا هر هغه څه چې دوی ته مهیا دي ولې بیا هم دوی غوښتنه کوي. کله چې دوی دا رامنامې یعنې یوې میاشتې یوې ورځې یا یوې هفتې په ترڅ کې دوی ترلاسه کړلې، نو دوی بیا مجبوریږي ځوانان د لاریونونو لپاره د مدني حرکتونو لپاره شرایط برابر کړي، هغوی آزاد پرېږدي. کله چې یو محصل یو ځوان آزاد پرېښودل شي، د هغه فکر هڅوس کولی شي، ولې که چېرته یو محصل قید کې وي نو هغه هېڅ وخت دپاره فکر او افکار چې دی هغه هېڅ وخت دپاره رست نه شي کولی. مونږ او تاسې مثال ورکولی شو، یو کس چې په کور یو ماشوم چې په کور کې د پلار او مور لخوا هغه مثلا خبرې چې کوي هغه مور او پلار نه پرېږدي چې دې خبرې وکړي، یعنې دې کمزوري ته لوی کېږي. همداسې ځوانان هم دي، همداسې متعلمین او محصلین هم دي، په چېرته چته د خبرو کولو د افکارو د شریکولو حق ورنه کړل شي، دی به بیا ټولنې ته څه خدمت وکړي، دی به په یو اجتماع یو مجلس کې خلکو ته څه روحیه ورکړي. او ځوانانو ته هم دا پیغام ده چې مثال دا رقم کړنې ویني او دا ځان سره دا فکر کوي چې فرمایي ته غم پوه شه او غمجنې پوه شه. دا د هر ځوان هر فرد دا وظیفه ده چې باید دې کارونو پر وړاندې ودرېږي، او تر څو زمونږ او تاسې ځوانان لکه چې نړۍ پرمختللو هېوادونو کې ځوانان خپل حقوق ترلاسه کوي، زمونږ او تاسې ځوانان هم همداسې حقوق ترلاسه کوي.
مننه. زه به د سعادت صاحب د خبرو په تسلسل د استاد الفت دا بیت هم ووایم چې زړه یې مه بوله تور کاڼی د صحرا دی په لیدو د زخمي زړه چې زخمي نه شي. استاد فراز غواړو له تاسې هم واورو، البته د خپرونې وروستۍ شېبې هم دي، خو یوه خبره دا هم ده چې لاریونونه یا اعتراض ته یو ډول د دښمنۍ په سترګه کتل کېږي، او د لوړو زده کړو سرپرست وزیر هم ویلي چې دغه مثال له بهره کوم لاسونه چې پوهنتونونه ته راوږد شوي دي نو دغه باید لنډ شي. که څه هم دغه لاریونونه چې په وروستیو کې شوي دي هغه کابل پوهنتون، هرات او بلخ کې، دا د پکاچ ښوونیز مرکز د برید د غندنې او د ښوونځیو د خلاصون دپاره شوي دي، نو ستاسو په نظر ولې داسې یو باور شته ده چې پوهنتونونه، البته لاریونونه، د دښمنۍ په معنی تعبیرېږي او بیا هغه څه چلند کېږي چې ځینې ویډیوګانې هم کېدای شي تاسو لیدلې وي چې خپرې شوي دي؟
ګوره، اول موږ یو متاسفانه مستبده ټولنه کې رالو شوي. زموږ ټولنه یو نرواکي او پلارواکي ټولنه ده. هلته یو نر چې عموما د کورنۍ پلار ټول غړي باید د هغو څخه په هر حالت په هر شرایط کې مطابقت وکړي. بیا د خپل کچې کلي ته راشي، خان نه باید ټول خلک مطابقت وکړي. بیا د ولسوالۍ په سطح ولسوال ځان ته فکر کوي چې واړه بچۍ لري او د ولایت په کچه لري او بالاخره د هېواد په کچه دولت. دا د اعتراض اورېدو متاسفانه همت او جرأت په مخ کې نشته. موږ غواړو ټول خاموشه اوسېږي، او چون پوهېږو چې اعتراض د همدې یو کس واکمن کس وخت ضرر رسوي، او نو هغه ته بیا د استخباراتو نوم ورکول کېږي، هغه ته نور نومونه ورکول کېږي. په اصل کې مسله د هماغه د مطلق او مستبد ذهنیت شتون دی. کومه ټولنه چې د مستبد ذهنیت تر کنټرول لاندې راځي، هلته د اعتراض مسله تر ټولو لویه خبره ده. تاسو باید اعتراضونه له منځه یوسئ. په همدې د خطر بیان ازادي مسله ده. په یاد ولرئ، بیان ازادي یوازې په رسنیو کې د خبریالانو شتون نه دی، بلکې بیان ازادي په ټولنه کې هر هغه وړو ټولنو، د ماسدمینو ټولنو، د زده کوونکو د ټولنو، د کسبګرو د ټولنو او د نورو ټولنو شتون دی چې هغوی په وخت سره خپل اعتراض وړاندې کړي او غږ پورته کړي. هو، رسنۍ د هغې دپاره یوازې یو پلیټ فارم دی چې دوی کولی شي د هغې نه استفاده وکړي. او همدغه اعتراضونه په حاکم ډله کې د اصلاحاتو سبب کېږي، په هغوی فشار راوړي چې د وخت سره ځانونه بدل کړي. چون زموږ اوسنۍ حاکمه ټولنه د بدلون دپاره تیاره نه ده او هر څه د ځان دپاره غواړي. هغوی د اعتراض د ځپل دپاره پلمې جوړوي او د استخباراتو نوم ورکوي. که تاسو فکر کوئ چې دلته کوم استخبارات شامل دي، نو ولې ثبوت نه وړاندې کوئ؟ ولې مخه نه نیسئ؟ او ولې هماغه کسان نه په ګوته کوئ؟ دا چې تاسو هیڅ ثبوت نه وړاندې کوئ، بلکې په مطلق ډول د مظاهرو او یا د نورو فعالیتونو مخنیوی کوئ، د دې هدف دا ده چې تاسو غواړئ په دې خلکو باندې خپل واک تعمیل کړئ او هغوی تر کنټرول لاندې راولئ.
استاد فراز، البته تاسو خبره وکړله، ډیر کم وخت پاتې دی. غواړم دغه یو پوښتنه بل هم مطرح کړم چې په دغه وضعیت کې اوس خو دغه محدودیت شته، دغه خبرې تبصرې چې شوې دي ټولې، د دې باوجود محصلان څه وکړي؟ مخکې حیران صاحب د نرم ډیالوګ خبره وکړله، ستاسو وړاندیز څه دی که په دغسې وضعیت کې بیا هم ځوانان محصلان یوه ستونزه ویني، یوه نیمګړتیا ویني او د بار بار خبرو باوجود هم هغه نه حل کېږي، دوی په دغه شرایطو کې بیا څه وکړي؟
متاسفانه ماشینو ځوانانو ته ډیر زیات سن دي ورپاتي، هغه مجبور دي په هر حالت کې مدني سرغړونه وکړي، په هر حالت کې مظاهرو ته پر راوځي، خپل ماشین باید خپل ټولنې جوړ کړي، دنه نه کا په زغردن شکولې په پټه دي دا کارونه وکړي، د خپل ټولنې مشران د خپل ماشین د منځ انتخاب کړي، او بیا د خپل هر وختنې د پاره منظم فعالیت وکړي، او په ګډه راوځي او د یو بل ملاتړ دي کوي. دا نه چې یو ډله وړه ډله راوځي او کوم ماشین یا زندان ته واچول شي یا لپانتون وباسل شي اخراج شي او نور بیا دا غوي په فکر کې ونه وسی، دوی باید په ګډه راشي، دوی یو بل ملاتړ وکړي، په فعالیت وکړي او مخته ولاړ شي، او دا ملاتړ باید قوي وي، فعالیت قوي وي، او د هیواد ټول هیواد محصلین باید نور سره متحد شي. که په کابل پوهنتون کې محصلین سره کوم بد برخورد کیږي، باید د خوست پوهنتون، پکتیا پوهنتون، د ننګرهار پوهنتون، کندهار پوهنتون، د بلخ او د هرات او بالاخره د هیواد ټول پوهنتونونه باید د هغوی سره وشي. دا په ټوله نړۍ کې په همدې طریقه کیږي. زه په 2015 کې په هند کې هم د جینی پوهنتون تر ټولو پراخ لاریونونه کول، دا غن ورسته د هندوستان ټول پوهنتونونه د هغه لاریونونو په ملاتړ راوتل. نو عین کار په افغانستان کې باید محصلینو کې، محصلین باید دغه فشار او خطر په ځان ومني او راشي. هو متاسفانه متاسفانه موږ د یو ډېر احمق جاهل ډلې سره مخ یو، موږ د یو ډېر مستبد ظالم ډلې سره مخ یو، چې هغوی په هیڅ ډول ډیالوګ، په هیڅ ډول خبرو باور نه لري.
مننه استاد فراز، د خبرونې ورسته شی بی دی په دی وغه غیدلو چې د لوړو زده کړو د طالبان حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ویلی چې محصلان ته به د لارینونو اجازه ورنکړي او یوازې دوی کولای شي خپل درسونه وایي. خو د خبرونې میلمنو بیا وویل چې په کار د محصلانو ته یا په مجموع کې ځوانانو ته د یو نرم ډیالوګ زمینه برابره شي، چې دوی خپلې خبرې وکړي او د دوی هغه خبرې او نظرونه چې دي هغه شریک شي، او کچېرې اړتیا ورته وي ومنل شي، د دوی غوښتنې پوره شي. له تاسې هم مننه. او د خبرونې له میلمنو استاد آرین فراز، ښاغلي روح الله حیران او سمیع الله سعادت څخه هم ډېره مننه چې راسره وو. تر بلې خبرونې ښه وخت درته غواړم.
ورتم ګورړندېګي د سمرو وتندې د سوريالایو میړنو وتندې پد ورتم ګورړندېګي د سمرو وتندې د سوريالایو میړنو وتندې د سوريالایو میړنو وتندې بنم ګالې او شازل مو وتندې د وختې دلو بریانو وتندې تنم گالیو شا ظلمو وطندے دخفتے دلو بریالو وطندے ازبکو هزارا او تاجک میا دوا دلتا ازبکو هزارا او تاجک میا دوا تول سر یو دیدا دورنو ملیا تو وطنده دتوریالا یو میڑنو وطنده بدورت مگورنن دیگی دزمرو وطنده دتوریالا یو میڑنو وطنده துரியாலையும் மேடனோ தந்தே தனங்காலையும் ஷாசல்மோ தந்தே தகத்தே தல்லு பரியாலோ தந்தே தனங்காலையும் ஷாசல்மோ தந்தே தகத்தே தல்லு பரியாலோ தந்தே پننګ باندې مېم قهرمانانو سیګي داد پامیر او هندو کوشت جګورو وطن دې د توریا لایو مېړنو وطن دې بدوتم ګورن دېګې د سمرو وطن دې د توریا لایو مېړنو وطن دې د توریا لایو مېړنو وطن دې.